په معاینات ورته وکړي او مشخص دوا به ورکړي. راغلو دویم بخش تداوی ته چې هغه جراحي تداوی ده د هیمریډ. په جراحي کې البته په څو کټګوري دغه تکلیف کېدای شي چې تداوی شي. اول موږ ورته ربر بند لایګیشن وایو، هغه مریضان چې خونریزي لري په دوامدار شکل او معمولا په اوله درجه دویمه درجه د داخلي هیموریډ په دې ګروپ کې دوی یا دریمه درجه کې موقعیت لري.
خا ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی ته د پښتنه اخلو به برزو دې مسلې ته مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بله السلام علیکم.
خو
سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب ته تخکې هم کاته وکړم.
علیکم
السلام. دې مندل
راځنه. خا اج صاحب مهرباني وکړئ.
تشکر ډاکټر صاحب، یو تکلیف لرم د شپې له خوا ماته پیدا کېږي. کوم وخت زه استراحت کوم نشي ډېر سوزاک کوي، ډېر سوخت کوي، ډېر سخت سوخت کوي، او غواړه زه چې طبیعت راځي چې باید تشناب ته لاړ شم. کوم وخت چې تشناب ته ځم کوم شی نه وي، بېرته دغسې راځم، له خوبه مې باسي، او ډېر سخت سل دقیقې پنځه ویشت دقیقې مې ډېر سخت زرد سوزاک کوي. عمر مې د څلوېښت کلو دی
ډاکټر صاحب. زما پوښتنه دا ده چې دا قسمه چې د سوزش کوي دلته آیا کومه کتله کومه دانه داسې تاسو احساس کوئ؟
نه 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 ډاکټر صاحب، د خدای په فضل نشته، هېڅ شی نشته. او زه چې احساس کوم لکه دننه چې کلمه سوخ کوي، چې د نشي خدای ته دا
بله بله. خب تاسو کوم معاینات شنه دي کړی ډاکټر ته؟ نه
نه نه، تر اوسه پولیس نه ډاکټر ته تللم، هیڅ تک اولین خبره مې تاسو سره وکړه ډاکټر صاحب، شرمېدل ما چاته مې نه وویل، اوله خبره مې تاسو ته
وکړه. ښه ښه، اوس خپل پوښتنه وکړه. خو ما څو پوښتنې درلودې چې د تلیفون قطع شو. دا خارج البته عوامل تغیر بس لکس ډېر دی، یعنی دا وایو چې هیموریډ سره به وسیر سره ارتباط ورکو هم کېدای شي. ما مخکې وایو چې یو شکل د هیموریډ چې د اوله درجه هیموریډ اکسټرنل هیموریډ موږ ورته وایو، په درجو کې نه راځي. اکسټرنل هیموریډ په دغه هیموریډ کې کېدای شي چې د مریض سره یو بلجنګ یا یو کتله د ماقت په ناحیه کې دلته پیدا شي. البته دغه هغه جل دی چې دغه د انودرم ساحه موږ ورته وایو چې د کلمه ختم کیږي، یعنی نرمه ساحه په جل تبدیل کیږي. په دغه قسمت کې یو پړسوب پیدا کیږي. دغه پړسوب د دې سره کېدای شي چې خارښتم موجود وي، ځکه ما در سره د پوښتنه وکړه ولې د زواب په چې د دې سره یو کومک وشي. ښه خبره دا ده چې دوی د دې مقت نه یا همیشه پاک وساتي، یعنی په خپل حفظ الصحه کې کوشش وکړي، ځکه دا نه یا هغه نه ده چې همیشه د انتان سره په حساب ملوثه ده، د میکروبو سره کدی پاک وساتي، یعنی یو څه بد چې موږ ورته هغه واخلي. ځینې ملمون هم شته چې صرف کېدای شي مقتی ګټه وکړي، یعنی هغه وخت دې استفاده کوي د تکلیف به یې خوي ورسره. ولې ښه خبره چې دوی سره ډیر کومک کړی شي، هغه حفظ الصحه ده چې دوی باید همیشه پاک یو انتسپټیک نه استفاده او کې غسایه پاک کی، او که خدانه خواسته د دې سره کیګینه، نو دوی باید یو د غیټه مواد یو ماینه باید وشي که کوم انتان میکرو وی کله کله کې دې شي زنه وړه وړه منګ چنجي ورته وي کې دې شي چې هغه وجود ولري، هغه بیا په لابراتوري ماینه کې تشخیص کیږي چې مشخص دوا چې وخت ان شاء الله به دې بده مشکل نه خلاص شي.
بله ډیر مننه. روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري. بل اوریدونکو ته له هلمند مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او تاسو د ډاکټر صاحب ته چې جوړ
اوسئ. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
د هلمند ولایت څخه نه دام محمد نورین لین تر غلې ما د ډاکټر صاحب سره یو غوښتنه ده. موږ پښتنه ده چې موږ راځي ده دا څو ګرمایش لري د ډېر وخت څخه د دې د علاج نه دا وسی علاج دی دا ما چې زموږ لري کنه لري.
نو دا موضوع خو مزموږ د بس نه به خارج بي، دا به یو مورتپیدی بس ته پرېږدو، یو ډاکټر صاحب چې د مورتپیدی وي کې د شغه باره کې معلومات ورکړي.
بلی که د یادی ناروغۍ په اړه تاسو کومه پوښتنه یې نو مهرباني وکړئ. فکر کوم د دوی اړیکه پرې شو. ډاکټر صاحب، راځو جراحي ته، چې په څو ډولونو باندې ویشل کیږي؟
مخکې مو وویل چې چون څو په څو کټګوري باندې دا تقسیم شوې ده، زه په ترتیب په خلاص ډول تاسو ته لږ لږ معلومات درکم. یو رابر بند لګیشن ورته وي. لګیشن په دې معنی چې د خپل کتله تړل کیږي. البته اول باید د مریضان کټګوري شي په کوم کې دا استباب لري. مخکې مو وویل چې په اوله درجه، دویمه درجه، دریمه درجه، البته داخلي هیموریډ چې کتلات په داخل کې دي، په بیرون کې نه دي، د سره د استباب لري. دا مریضان معمولا خونریزي لري او دغه د دې میتود نه کېدی شي د سره د دې نه استفاده وکړو. البته یو له دوه سانتي متره دغه د دینتیت لاین یا دغه لاین چې ما د کانال د کلمه ختم کیږي د ریکتوم سره وصل کیږي، په دغه قسمت کې دغه هیموریډونه موقعیت لري چې د دم دې وسیلې په واسطه نیول کیږي د داخل د دې سخت. البته دا وسیله د نشم کړی چې د تشریح کوم دلته چې د سره کوم وسیله ده، ولې داخل کیږي، تړل کیږي، او یعنی لکه یو فنکشن غونډه ده، فایر کیږي او هیموریډ قطع کیږي، او بلاخره بعد یو سواخنه دا ناحیه چې د پنکروز تبدیلیږي، نه د غوښه خپل رالویږي، او د ناس سترنګولیشن طرف ته ځینې وینه ورته نه رسیږي. صرف یعنی داسې په ساده ډول یو تار غونډه کې وایو چې د پړسوب تړو وینه ورته نه رسیږي، او بلاخره په اخر کې د خپل لویږي. دا یو طریقه د تداوی ده. بل تداوی معمولا موږ ورته انفراریډ فوتوکوګولیشن ورته وایو. دا هم هغه هیموریډونه یا هغه بواسیر چې په اول دویمه درجه کې وي، د دې دغه اپیکس یا د سر یا راس د دې کتلې یا د دې دانې دې ته دغه شوا ورکول کیږي. ورو ورو خپل دغه کتله یا دغه پړسوب یا توکمه چې ورته وایو دا پنکروز تبدیل کیږي. نکروز موږ هغه حالت ته وایو چې هغه ژوندی نه ده، یعنی ورو ورو دغه اروا د لاسه ورکوي، یعنی وینه ورته نه رسیږي، رګونه تنګیږي، بالاخره رګونه چې تنګ شو دا سه یو بی جان سه، یعنی چې ژوندی نه ده، او بالاخره رالویږي. دویمه تداوی ده. په دریمه کټګوري کې معمولا موږ سکلروتراپي ورته وایو. سکلروتراپي کدا ساده وایو، ځینې مواد دي چې موږ ورته فینول ورته وایو، په یو غوړو موادو کې هغه زرق کیږي د دې کتلاتو بیست یا آخری قسمت، او بالاخره دا کتله د بینزی، یعنی خپل رلویگی. دا دریم طریقه ده، ځینې خلک ورسره آشنایی لري، او بالاخره دا کتله په فیبروز مواجه کیږي. فیبروز موږ حالت ته وایي چې کله کیږي، یعنی نور وینه نور نه ورکوي. د دریم شکل د تداوی ده. سلورم شکل معمولا جراحي ده. جراحي بیا په دې معنا چې مریض د کتلې باید د جراحي عملی په واسطه لري شي.
غریب الله له زابل نه په لیکه کې لري، د دوی پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. ډیره مننه. دا دوه درې پوښتنې به ډاکټر صاحب حتمن ځواب کړي. تاسې مننه. مهرباني ډاکټر صاحب.
د ورور ته باید داسې ووایم چې یو خو دوی چې د تداوی نه لري، دا اصطلاح به سمه نه وي چې ورته وایي چې تداوی لري. اکثریت مریضان په دې بواسیر تکلیف که پیدا کوي، نو که ډاکټر هم ورته وایي چې عملیات به وکړو یا د مشکل نه بستا دا مشکل به رفع کړو د جراحي په واسطه. دوی متاسفانه همیشه یو منفي نظر لري. وای چې ډاکټر صاحب زما فلانی دوست یو ور باور عملیات کړی دی او نتیجه هم نه اخیستی. ټول مریضان به په دې کټګوري کې باید رانه ولو، دا به سم قضاوت نه وي. یعنی تداوی لري داسې کوم خدای نه خواسته مشکل تکلیف نه دی چې مریضان زمونږ اوریدونکي وډر شي چې ولا دا تداوی نه لري نو زه باید عملیات ونه کړم او تداوی هم باید ونه کړم، خو چې نه کوي نو لارې شي. ده ما مخکې وویل چې دا په کټګوري باندې تقسیم کیږي، ځینې د دوا سره جوړیږي، ځینې د جراحي سره جوړیږي، ځینې هغه خبرې دي چې باید مریضان خپل مراعات کړي. چې په هغه کې مثلا دا سټایل د ژوند وایو چې یو څوک سره کم ژوند کوي چې خوري کومې میوجات استفاده کوي یا په ورځ کې دی اوبه چښي نه چښي، دا ټول عوامل رول لري. بنیا یې څنګه ده، یو څوک دی مثلا ډوډۍ نه خوري، ډوډۍ سره یا کوم تکلیف لري یا علاقه نشته یا مشکل چې دی بل کوم تکلیف لري، ولې د هغې په نتیجه کې دا تکلیف ورته پیدا شي. مثلا یو سپینګیری دی سن 6 کلن دی یا 1 کلن دی، دا د پروستات تکلیف لري. پروستات یو غده ده چې د مثلا په خوله کې ده او دا پروستات غټیږي او دا باید خپل تداوی وکړي. یعنی په دې معنی چې د یورولوژي ډاکټر ته لاړ شي، د پروستات باید عملیات شي، د غلاره د بندش باید خلاص شي چې دا نورمال شکل ادرار وکړي. مګم دا سپینګیری نه ځي ډاکټر ته نه ځي، یو څه وخت بعد ورسره ایموریدم یو ځای کیږي. نو په دې کې مشکل تکلیف په خپل شخص کې دی، ځکه اول تداوی کړي و د دوی مشکل ورته نه پیدا کېدو. مثلا یو څوک د یو کتله لري په کولمو کې، هغه ډاکټر ته مراجعه نه کوي، بواسیر ورسره یو ځای پیدا کیږي، ځکه دا په کولمو باندې فشار راوړي. پروستات هر ورځ تشنب ته دی زور وهي، زور چې وهي دغه رګونه چې د آخري قسمت دی مقعد کې دي دا پړسیږي. نو په سکندري شکل یعنی په ثانوي شکل دغه تکلیف دوی ته پیدا شو. یعنی دغه عوامل دي چې خلک باید متوجه شي. ورته راغلو د دې ورور سوال په باره کې، خوراک داسې کوم خاص خبره نشته چې موږ چې دغه ډوډۍ تاسو خورئ که د بل ډوډۍ وخورئ نو تاسو ته هیموریدیا بواسیر پیدا کیږي. نه، ډوډۍ پورې ارتباط نه لري. ښه خبره ده که څوک غواړي چې ورته هیموریدیا بواسیر پیدا نه شي یا که فرضاً پیدا کیږي ورسره د مشکل نه موقتی ښه وي ورسره جوړ وي، هغه ښه خبره ده چې په میوجه د په د ډوډۍ په تقسیم اوقات کې میوه باید 100% شامل وي، اوبه جوس باید 100% شامل وي. یعنی هغه میوجات چې موږ ورته فایبر ورته وایو، فایبري غذا دی تری فایبر، دا ټول باید په شامل وي په دې غذا کې. یعنی ډېر کلک شیان لکه وچه ډوډۍ مثلا زموږ په اطراف کې ډېر مرواج ده چې شروع ډېره خوري، وچه ډوډۍ ډېره خوري، وریجې ډېره خوري، دا نو هغه غذایي مواد دي چې دا تقریبا د دغه ورور سوال سره لږ څه تطابق هم کوي. که ورته وایو چې حساسیت دی نو دغه ډوډۍ ته حساسیت لري، په دې مانا چې ډېر وریجې مه خوره، ډېرې ډوډۍ مه خوره. کوشش وکړه چې د خپل معده تقسیم کې په څو حصو اعظمي قسمت کوشش وکړه چې میوجات او ترکاري باب ته اختصاص ورکړي، یو کم قسمت بیا نو د نور ډوډۍ ته مثلا یا هر غذایي هغه چې ده هغه وخوري. پرهیز دی وی چې آیا داس کوم شی شته سړی پرهیز وکړي. همدغه شان چې ما وویل چې مثلا لکه وچه ډوډۍ وریجې شوې یا فرضاً هغه کلک غذایی مواد چې ده، دینه کېږي چې تاسو پرهیز وکړي چې هضم یې لږ مشکل ده، نو هغه کېدای شي تاسو ته سبب د قبضیت شي او بالاخره د قبضیت په نتیجه کې تاسو ته بیا بواسیر پیدا شي.
ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه باید د دویم ځلې بواسیر د اخته کېدو مخنیوی وشي؟
ښه خبره دا ده چې هغه څوک چې ورسره جراحي پروسیجر اجرا کیږي، یعنی په دې مانوش دی په اول ځل تکلیف د بواسیر لري، عملیات ورته کیږي، ولې دویم ځل بیا ورته پیدا نه شي. ښه خبره دا ده چې ځینې نقط په نظر کې ونیسي، هغه چې خپل ډاکټر نه پوښتنه وکړي چې زما دا تکلیف ولې پیدا شوی و، آیا زما په غذایي موادو کې مشکل و، واقعا زه چې مور نه پیدا شوی وم دغه رګونه مشکل درلودو دا اصلاح شول، آیا کوم کتله وه زما په کولمو کې چې تاسو هغه تداوی کړی هغې نه بعد دته ماته نه پیدا کیږي، یا مخکې چې ما وویل چې سیکنډري عوامل هغه ثانوي هغه چې دي، آیا هغه تداوی شوي دي مکمل شکل، ډوډۍ هم رول لري. نو هغه کیږي چې خپل د دوی ډاکټر چې ده دوی ته مکمل معلومات ورکړي، ځکه هغه د دوی نه مخکې یو استجواب کړی دی چې دا تکلیف ولې پیدا شوی دی، هغه ورسره ډېره مرسته کړی شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، خبرونه ځانګړې شوې وه بواسیر ته چې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی په اړه موږ تاسو ته مفصل معلومات راکړل. د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه.
مهرباني کوم اوات
دوستانو له تاسو هم ډیر مننه کوو. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونه مه هیروئ. د الله پامان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.